احمد چې بریم د ازادي راډیو د نهو په چوته خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی تجارتي پلاوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي په کابل کې د طالبانو له چارواکو او خصوصي سکتور له پانګوالو سره وکتل. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د ګډو خونو پاتو د امریکا سوداګریز پلاوی افغانستان ته ورغلی. د دې هیئت مشي د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس جیفری ګریګو کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي هیئت افغانستان ته ځي. د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بنده شوه. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د مرژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې له امله څلور طالبان وژل شوي دي. یوې بلې سرچینې بیا د یو طالب او یو موټر چلوونکي د وژلو خبره کړې ده. د پاکستان لور ته د یو پوځي د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی، خو تر دې دمه د دقیقو تلفاتو په اړه له رسنیو سره اطلاعات نه دي شریک شوي. د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو. په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې مؤسسې د 13 اګست میاشتې په 1 په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وژلي چې د افغانستان له خاورې د هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په 1 د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتل یې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9 ده. دا درې وړه وټل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراین رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټیډ پریس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو 3 میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د اوکراین د پارلمان غړیو رستم عمروف د دې هېواد د نوي دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د اوکراین د پارلمان درې سوه 38 غړیو نن د دولتي املاکو د صندوق د پخواني مشر عمروف په پلوي رای ورکړه. عمروف د اولکسی رزنیکوف په ځای د اوکراین دفاع وزیر شو. رزنیکوف د 2022 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې په اوکراین حمله کړې ده د اوکراین دفاع وزیر. ازادي راډیو په منځنۍ سپر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په تورخم کې نن غرمه تر دې جګړې وروسته دروازه د تګ راتګ په مخ وتړل شوه. وړاندې جزئیات درکو. نن د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې په کورو کې ایسارې شوې. ملګري ملتونه د افغانستان سره 40 میلیونه بیړنۍ مرسته کوي. او په اروپا کې مو د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له کنسرتونو خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بند شوې ده. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د تلفاتو د اوښتو خبرونه هم خبره شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا پوځي نښته.
Yeah.
د غړدز شاوخوا 200 د دوړو خو او ترمنس تبادله شوې دي. په تورخم کې وساتینې چې نو غاړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، د چهار شنبه پورس ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان طالبانو پاکستاني اسکرو ترمنس په 200 جګړه کې څلور طالبان وژل شوې دي. سرچینوي په دې نښته کې پاکستانی لور ته هم تلفات اوختي خو دقیق شمیرې وړاندې نه کړ. د تورخم هاخوا بیا ځایي خبریال مینوال شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې یو پاکستانی اسکر او د سیمې یو اوسیدونکی ټپیان شوی دی.
یو ملیشیا کوم اسکر دی غژو بل شوی او بل تورخم کې یو کارکونکی د کیسټم چې کوم ایجنټ زخمی شوی دی، خو صرف دغه دوه تنو د زخمی کېدو خبر مل راکړل شوی.
د غزایی خبریال وای د تورخم دروازه تړلې ده او بیرته د پرانستلو په اړه معلومات نشته. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینه وای جګړه هغه محل رامنځته شو چې طالب ځواکونه د کرخې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسټ جوړول چې پاکستانی اسکرو پرې ډزې وکړي. له بل خوا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت هم د دې جګړې په خلای کړې ویلي چې دواړو خواوې د دې نښتې د عواملو په پیدا کېدو کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یا د نخته د پاکستانی اسکرو لخوا پیل شو او د دوی ځواکونه په وړاندې ځوابي ډزې وکړي. خو نو موري دوی ته دا وخت تلفات پړه څنګه دی ویلي. خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکي ارشاد محمد بیا فرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې جګړه لومړی طالب ځواکونه پیل کړه او پاکستانی اسکرو د دوی په ځواب کې ډزې وکړي. له بل خوا به د سیمه د دې پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال له 12 بجو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په تورخم خارګوټ کې ځای اوسیدونکو چې نو غاړي نومې پر راپور کې واخیستل، شازادي راډیو ته دا وکړه چې د جګړې پر مهال د درنو وسلو غونه هم اوریدلې دي.
او ډیر سخت جګړه وه، ظلم پیرا ووتلو. دا جګړه په دوه دې مخته یو خپل پوسټ جوړول، کرینګ کې دا درې ورځې کې چې کرینګ کې راوستل او پوسټ جوړول او هغه باندې دا دې وکړل. هغه غاټي درنې دا دې اول وشوري خړ خړ دزونه وشول راکټ دزونه سروسه پورې باندې دا وړي کوست دې ځوانم مشران ور لاغو هغه راغلي پری بسر خبرې کوي.
دا په تورخم کې د طالبانو پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت منلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیو سره په پولو نږدې 50 ځله نښتې کړې دي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی له تلونیو سره مرکه کې ویلي و چې ډېرې دا وړې او لوی نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي. هغه مهال ادعا کړې و چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول د توغندیو په توغولو سره پیل کړي او دوی بیا په وړاندې خبرګون خودلې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په تو دوسی مو ولایتونو کې د نوي شوانیس کال لومړی ورسوه، خو لښ پژم ټولګي څخه پورتنجونی لا هم لاس تکړو څخه به برخې دي. دوی نن په کورونو کې ساري شوي. یو شمېر جنو ازادي راډیو ته وویل د جنونو له حضور پرته په دې سیمو کې د نوي شوانیس کال پیل دوی نه هلي کړی دي. جزئیات ته سنا کاکړ په دې راپور کې.
د یو بل تعلیمي کال پیل خودنجونو سکونکو له حضور پرته نن د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې لشپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره 15 د سنبلې. موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل پرې لیدله، د استاذانو سره به مدل نوي سنفونه نوي کال به م راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو دا ستا دوه کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي دغه لسم سیم څخه.
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پانتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نه شي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غزه چالکان هیلی لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو راتلونکی ولرو، مونږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، مونږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو، او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه، خپل هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري اژانس تیره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللی او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 14 خوارو هیوادونو لپاره د 125 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړې چې په دې کې 6 میلیون ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي دي. د اوچا مشر مارټن ګریفټس په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشری مرستو رسولو لپاره لخپل بیړنۍ بودیجې 125 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. او چا په خپل وی پاڼه پرون وخت یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی 60 میلیون ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړي شوې دي. اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوې موږ د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته ته شړکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. ګریفټس دا هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لږه ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال 60 میلیون ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نورو اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره پروان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومي کې 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیابه تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان فریق کړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات به کم رسته ونه رسیږي ډیر زیات به وي او هغه ټول پر افغانانو باندې وي. په هغه بېوزل افغانانو چې دوی بل لار نه لري او ټول اتکای په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول میرمنې او ماشومان. او هغه میرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنۍ یو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
خغلی امانی ده هم وای چې اوس مهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدید لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 21 میلیونه افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلی او یو شمېر وي د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هیڅ لویا پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هېواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکېنو اعلان شوی څو ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو دریو میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د یو سلو پنځه اویا میلیون ډالرو نه تر دوه سوه میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راستمه ده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسیدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار ایشتل شوي وو شنډ کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیا او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان تېره اونۍ د اوکراین له دریو جکپول چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د 2023 کال په لومړی او شپږم میاشتو کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنې لیکونه سوریایانو او افغانانو ورکړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس خبر ورکوي چې د روان کال په لومړی او شپږم میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې ته د پناه غوښتونکو په غوښتنې لیکونو کې 28% زیاتوالی راغلی دی. جزئیات د فرشتې مرسل پر راپور کې.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د سې شنبه په ورځ په راپور کې د 2023 په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدی مودې په پرتله د اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې د 28% زیاتوالی خبر ورکړ. د آژانس لیکلي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 15,900 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې احتمال شته د کال تر پای د غشمیر یو میلیون ته ورسیږي. د دغه راپور له مخې 43% غوښتنلیک ورکوونکي د افغانستان او سوریې وګړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتونکو شمیر د 2015 او 2016 کلونو د همدې مودې په پرتله چې هغه وخت اروپا د کډوالو له سیل سره مخ و ډیر دی. د دغه آژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې شاوخوا 1.5% غوښتنلیکونه تصویب شوي او د هغو کسانو شمیر چې د خپلو دوسیو د بیا کتنې لپاره انتظار باسي د تیر کال په پرتله 43% ډیر شوي دي. د دې آژانس په وینا اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورتګ او د کډوالو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تر فشار لاندې دي. د ټولو افغان پناه غوښتونکو په ډله کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې 50% یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. بصیر سروري یو لغو افغانانو څخه دی چې دوه کاله مخکې اروپا ته کډوال شوی. هغه ادعا کوي چې د کډوالو په زیاتېدو سره د اسانتیاوو برابرول کم شوي دي.
فعلا موضوع مسکن است، هم تنم کار
مګدل ته د کورونو د کمښت لستون ز سره مخ یو کار هم نه پیدا کیږي په دې ورستو یو یا دوه کورونو کې ډیر کډوال راغلي ځکه خو کډوال ته د مرستو او اسانتیاو برابرول کم شوې دي
ایمان عبدالحی چې لس باندې دوه کورونو رئیس جرمني ته تللی وای چې په افغانستان کې د خراب شرایطو له امله کډوالي تړ شو اوس شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې قبول شوې دي
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا نک خوب
د محل د پناه غوښتنې شرایط ښه دي شپږ میاشتې کیږي چې زه قبول شوم اوس نیمه ورځ کار کوم او همزمان ژبه هم زده کوم
په اسپانیا کې یوې بلې افغان کډوالې نیلوفر یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شرایط قسمه شد که طالبان وارد افغانستان شدن
شرایط داسی شول چې طالبان افغانستان ته راغلل ما رسنیز او مدني فعالیتونه کول کله چې طالبان راغلل اړه شوم چې خپل هیواد پریږدم او پاکستان ته لاړ شم بیا هسپانیا ته راغلم دلته چې ګورم د ښځو غږ اوریدل کیږي او درناوی کیږي
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د شمیر له مخې له سوریایانو څخه وروسته افغانان په 25,020 غوښتنلیکونو سره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه سلنه جوړوي د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کوربه هیوادونو په منځ کې جرمني تر ټولو زیات غوښتنلیکونه یعنی 10% غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس دغه شان زیاته کړه چې په اوکراین کې له جګړې وروسته د دغه هیواد یو زیات شمیر وګړي هم په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې تر ملاتړ لاندې ژوند کوي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دور په دیخوا د اروپا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ له قانوني او غیر قانوني لارو ډېره شوې ده بل خو یو شمېر افغانان په گاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي چې د دوی دوسیه په گاونډیو هیوادونو کې وڅېړل شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي
دا ستی رډو د دې سات په خبرونه کې تر نه نیم په چو ورسته د لوبو له میدان او نيزه سپورتي خبرونه لرو په دې خبرونه کې په آسیا جام سیالوي کې د افغانستان ملي لوبډلې د تر سره کړیو لوبو لپاره لوبو په ارتباط تاسو اوریدل شي اوس په د موسیقي لګر ته مخ کړو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو آرکستر په افغانستان کې د موسیقي له حقونو څخه د سرغړونې او د شوسو د حقونو د عدالت غوښتنې په اړه د نړیوالې ټولنې د پام اړولو په هدف د سویس په جنوا شهر کې کنسرت جوړ کړي دا کنسرتونه چې د خاموش ځمکې د موسیقي تر نامه لاندې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی د دې میاشتې تر شپږم نیټې پورې به دوام وکړي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمستوي د ځوانانو آرکستر د دغه انسټیټیوټ له زده کوونکو څخه جوړ شوی چې په 2010 کال کې رامنځته شوی نور جوشات په دې راپور کې چې د موسیقي په ځخ پیل شي
د خاموش زمکی موسیقي د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د آرکستر ملي انسټیټیوټ د کنسرتونو د دویم پړاو نوم دی چې پرتګال ته د غړو لته ګروسته تر سره کیږي د دوه یو کنسرت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه د سویس په مشهور او تاریخي ویکټوريا په تالار کې جوړیږي د دې آرکستر د کنسرتونو لومړی پړاو په 2022 کال کې په پرتګال کې ترسره شو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دغه هنرمندان پلان لري چې د سپتمبر په 11 نیټه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې یو بل کنسرت ورکړي د یاد انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دغه کنسرتونو د ترسره کېدو په اړه ازادي رادیو ته ویل لس کنسرتونه به ترسره شي چې یوې د سې شنبې په شپه ترسره شو.
امروز کنسرت به سم مهم او اساسي
نن ورځ موږ یو بل مهم او اساسي کنسرت لرو. د نړۍ یو تر ټولو تاریخي او معتبر کنسرت هال وکټوریا تالار کې چې د جونیو په خار کې دی دا د افغانستان د موسیقي په اړه د نړۍ د اذهانو د ویښولو لپاره او د غراز افغان میرمنو ته د عدالت وغوښتلو لپاره یو ښه فرصت دی. زمون کنسرت به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې ترسره شي.
د خاغلی سرمس په وینا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر غړي هلکان او انجونې دي چې د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي دي او د یو پرتګالي له خوا رهبری کیږي چې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له خوا ګمارل شوی وو. خاغلی سرمس د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د ملي انسټیټیوټ د بل پروګرام په اړه ویل
پوسیبل
کې د کنسرتونو وروسته به د ځوانانو د ارکستر یو شمیر غړي افغانستان کې د طالبانو له خوا له بشري حقوقو د افغانستان د خلکو له موسیقي او د ښځو له حقوقو د سرغړونو په هوی په مخه د ایران له ځوانانو سره یو ځای د ګډ کاري سفر لپاره بون ته ولاړ شي.
طالبان مې باشد
هغه ویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ خزینه ارکستر زهرا هم له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په فرانسې کې خپل لومړی کنسرت ترسره کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ دروازه د اگست په 15مه هغه مهال وتړل شو کله چې طالبان کابل ته نن وتل. خو دغه انسټیټیوټ مسؤلین وتوانېدل چې خپل غړي پرتګال ته ولېږدوي او له هغه ځایه خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. که څه هم طالبانو په ښکاره ډول پر موسیقي د بشپړ بندیز په اړه څه نه دی ویلي خو موسیقي حرامه ګڼي او د هیواد په یو شمېر سیمو کې د موسیقي له اوریدونکو او خوښوونکو سره د دوی د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. دغه راز د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د ماتولو راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د طالبانو دغه چلند د لامل شو چې په افغانستان کې د موسیقي یو شمېر هنرمندان دې ته اړ شول چې غبرګون وخي او له هیواد ووزي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون په 6مه د احمد ناصر سرمس په هڅو د افغانستان د لنګشوي جمهوریت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو چې په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي زده کړو په برخه کې په یو لا فعالو بنسټونو بدل شو.
تاسو لا پیغامونو
د ایمن ولایت باغران ولسوالی د درې د کلی خبره سره کوم. موږ د ایمن ولایت باغران ولسوالی د درې په کلی کې وډی راوچ کړی ته نو مشته باندې تلسو نه یو سړک جوړ شوی دا موږ پیغام دی چې د لوړ مقامات پر ورسېد. و سلام په احترام
د مکور په ولسوالی کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتل لري باغ لري 2000 تا کانګور لري درې کاټه ولایي ورکړي دي دا به شو خیدر ته وایم او داس خلک ستاسو واړو بچام شي دي ما خام کور کې لري یو ولا کور کړی دغه آیاتان سایبان راغلي دي نو د خلکو باس خاصه نه وکوب خلکو کورو نه وګرځي دو خلک ځان ته کشب نکړلو بس یو منافق سی ورته وغيږي بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک خواران دغه پرید.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې ولې ده ورور د ګلستان ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی داس شی دی وروره پر خلکو باندې خوش کې هم کوي چندان سړی نه دی وروره رقم رقم خوش کوي پر خلکو باندې کار هم سم نه اجرا کوي دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکي یو چارواکی دی مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر قرار سم سم د وظیفې سړی ولري ورور. السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دغه غذایی د کارتونه ورکې د وړو دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه درلسم تاریخ سرخولسوالی کې لوګر ولایت سرخولسوالی کې بس د څلور میاستو هغه ورکړو د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د وبور کې کیږي تاسو کا په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کړ نو په امر شو کې دا څو اېدا ولې شو له کار د شپږم میاستې بیا ورکې څلور میاستې کارتونه ټول واخستن.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 24 201.
د اساجر دوه خبرونه په منځنۍ صپو 12 شپږنیوی او په لاندو صپو 0 25 مترو ل یو سهار تر بل سهار شپه ورځ روان دي. د اساجر دوه د دې سات خبرونه کې وړاندې د لوبو میدان 19 سپورتي پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په آسیا جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د تر سره کړو لوبو لپاره ځانګړې شوې ده. د خبرونه د دې لپاره ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به د یاد لوبو په تړاو هر اړخیزه مرکه هم واوري. د خبرونه ته ورسو
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې ونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. دا خبرونه تر ډیره کرکټ ته ځانګړې ده او اکثره مطالب پکې د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره شویو سیالیو په تړاو دي. دغه راز په خبرونه کې به دا هم ووري چې ولې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د لوبي په وروستیو شیبو کې د سوپر فور مرحلې ته د لارموندنې له وصولو نه و خبر. د خبرونه په پای کې مو د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان لوبو ته کتنه کړې ده او دا ځل په مرکه کې را سره دوه میلمانه دي. پیل په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډلې له سیالیو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام په ګروپی پړاو کې خپل دواړه سیالۍ بنگلاديش او سریلانکا ته وبایللې او په دې سره د سوپر فور یا سلور غوره لوبډلو مرحلو ته لار پیدا نکړه. د سلور غوره لوبډلو پړاو د سپتمبر میاشتې په 16 نیټه د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې پیل شو. وروسته له هغه چې افغانستان خپل لومړی لوبه بنگلاديش ته د نهه اتیا منډو په توپیر وبایلله، د سوپر فور پړاو ته تر رسیدو لپاره په کار دا و چې افغانستان د سریلانکا له لوري هر ډول ټاکل شوی هدف په 0.1 اوور کې ترلاسه کړي. د افغانستان او سریلانکا سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه په لاهور په قذافی لوبغالي کې د سریلانکا په توپ وهنه پیل شوه. د یاد هیواد پیلیزو توپ وهونکو داسې پیل وکړ چې فکر کېده د دوی هدف به هم تر 300 منډو زیات وي او هغه شیبه سوپر فور مرحلې ته د افغانستان د ورتګ اهیله کمرنګه شوې وه. په دې سیالۍ کې هم د فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د پیل توپ اچونې رنګ را نه وړ، خو د ګلبدین نایب کمالي توپ اچورې سریلانکایان له ستونزو سره مخ کړل او د 292 منډو هدف یې کېښود. افغان لوبډلې ته ویل شوي چې دا هدف په 0.1 اوور کې پوره کړي نو سوپر فور مرحلې ته به کوالیفای وکړي. افغان لوبډلې همدغسې وکړل. ټولو توپ وهونکو یې جارحانه توپ وهنه وکړه او په 16 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 209 منډې وکړې. مجیب رحمان توپ وهنې ته ولاړ و. دې وخت کې د لوبو مبصرینو وویل افغانستان چانس لري چې دا سیالي د 13 اوره په 4 توپ پوره کړي، خو په لوبغالي کې ښکارېدل چې مجیب او راشد خان په دې سناریو نه دی پوي او نه هم د افغان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف او د روزونکو ډلګۍ په دې کیسه خبره ده. مجیب د 13 اور په اول توپ وسوځید، بیا فضل حق فاروقي راغی، هغه دوه توپونه مس کړل او په بل توپ لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځید. په دې سره افغان لوبډلې کوالیفای هم ونه کړه او سیالي هم ونه ګټله. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې د افغان لوبډلې سفر بشپړ شو او اوس به راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام ته تیاری کوي. تر دې سیالۍ وروسته د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې له دې کیسې نو خبر چې افغانستان د 13 اور تر 4 توپه د کوالیفای کولو چانس لري. هغه وویل چې دوی ته ویل شوي وو چې د 13 اور په اول توپه د سیالۍ ګټي. د غراز د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی یا د موضوعي د رسمي بریښنالیک للارې د کرکټ آسیایي شورا ته لیږلی او ترې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلور ته د کرکټ مبصرین او څارونکو د افغانستان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف ګرام بولی چې د دوی په باور د منیجمنت سټاف د ناغړې لامل افغانستان له داسې حادثې سره مخ شو. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سوپر فور له مرحلې پاتې کیږي. او سره زو په همدې تړاو درته لخپلو ملمنو سره ځانګړې مرکه خبرو. زمنګ د نن ورځې د خبرونه میلمانه ورزشی خبريال ابراهيم مومن او د کرکټ لوبې شننکه واصل ساپای دی نور په مرکه کې ووري
مومن سترته وای کوم شی بکې دی وانګرل چې افغانستان به د هدف تر لاسه کوي او په ودر شورونو کې به افغانستان 292 منډي پوره کوي
ساپه سه پټولا کې کوورو په ساحل سه پټولا کې کوورو خلو بابا بدبخت تر موږ وبله هر یو لوبډلا او هر یو هوا د دې لپاره لوبيږي چې باریا تر لاسه کی د دې لپاره نه لوبيږي چې زړونه وګټي خلو بو کی زما په معنی د نبی چې کوم اننګزو هغه استثنائی اننګزو امغه اننګز لوبډلې ته یو مورال ورکړ چې دوی کولی شي دغه هدف ترلاسه کړي ځکه کوم د افغانستان چیزنګ ته په تاریخ کې وګورو بدبختانه زمونږ میډل آرډر په ځانګړې توګه باندې هغه په دې اندې ورل شوی چې موږ ته میچ فینش کی یا موږ ته میچ برابر کی نبی یو مشکل لري نبی میچ برابرۍ خو ختمی نه لکه نجیب زدران میچ برابرۍ ختمی نه رحمت شاه میچ برابرۍ ختمی نه دغه یو مشکل زمونږ په لوبغاړو کې شته دی هغه چې کوم اننګز ما پاند باندې په ډېر اسانه باندې افغانستان کولی شو دغه هدف چیز کی خو لوبه تر وروستي بالا پور لاړه وروستي وی کس ما پاند باندې زمونږ د منیجر بے پامی وا یا ناپوهی وا یا بی سوادی وا یا هغه فعالیت نه خودل او چې موږ بدبخت له لوبو بل کال ته یو شاټ لګیدلې وې کله چې موږ
دغه موضوع ته اشاره کوم مومن صاحب کله چې د تدریشم او اول بالو شو د لوبي مبصرینو ویلې ک افغانستان په د تدریشم او په څلورم یا دریم یا دویم یا پین څلورم بالا پورې فکر کوم دوی ویلې چې اټکل امکان شته چې افغانستان شپږیزه وې بیا هم دوی کوالیفای وکړي دغه شیبه کې فضل فاروقی ټول بالونه ودرول چې د دې بچو هدف دوی به نه پویدل په دې باندې چې موږ وسم چانس لرو کڅنګ
په هیڅ صورت دې ته معلومات نه ځکه دې په میدان کې او کلکولیشن چې کله هغه بهر شه زه دې ته حیران یم چې د لوبو کمنټیټران د دې نه خبرېږي خو زموږ منیجر صاحب دومره خبر نه چې خپل کوچ ته پیغام ورکړي د کوچ په وسیله باندې دا پیغام تر راشد یا مجیب بیا یا هم فضل حق پور راورسي نو زما په باندې دغه تاخير کې موږ د دې وجنم دغه لوبو وبدل چې زموږ منیجر صاحب چې هغه باید په دې وروستي وشي مو کې په دوامدار توګه لمیچ ریفری سره تګ را تګ وې د میچ ریفری نه یې او شیبه په شیبه باندې اواله کیسته چې څه کول پکار دي او هغه پیغام خپل کوچ سره رسول ځکه کوچینګ یوازې کوچ چې کوپ دی هغه یوازې په پلانینګ باندې لګي هغه د کلکولیشن په حساب کې ډیر نه یو نه په پوي کې ځکه دا وړاندې نه اوس کلکولیشن شی او چې په ودې شار یو ورکه پورا کوي چې روسته په شپږیز باندې کول شو چې افغانستان سټرایک ریټ اوچت کی هغه ورته چې ورته نه ول شي نو دا باید د منیجر کار وو چې کومنټیټران خبرېږي کومنټیټران په روسته ورکه مسلسل د خبره تکراری خو بدبختانه دغه میسج زمونږ منیجر صاحب ته رسیدل
سافر صاحب تاسو تر ډیره پورې په کورنی کرکټ کې له لوبډلو سره له مختلفو لوبډلو سره د منیجر په توګه پاتې شوی په دغه شیبه کې چې کله یو لوبډله چانس لري چې کوالیفای وکړي تر ډیره پورې میچ ریفری خپل راځي هغه د لوبډلې منیجمنت سټاف ته وایي چې ته وسم چانس لري یو منظم پاڼه ورته راوړي چې پغې کې هغه کلکولیشن شوی وي فکر کوي چې منیجمنت سټاف په د افغانستان د منیجمنت سټاف په لدی حالت نه خبر پدې لوبه کې
بالکل دا مومن صاحب مخکې یادوري وکړه د دې مسولیت د لوبډلې منیجر سره د لوبډلې مدیر په غاړه دې باید پښتنه وکړي دقیقه په دقیقه باید احوال والی دا باید پښتنه د منیجر مسولیت او چې د پښتنه کړه وي که چیر ته مونږ په دغه اته دشتم اور په اول بال لوبه و نه غټو یا دغه سنگونو کو روس ته مونږ ته کم یو بل اپشن شته که نشته دی یو بل اپشن د دویم اپشن پښتنه کول لازمی او ضروری دا نه د دینه خو تقریبا موګا او تاسو ټول مخکي خبرو انتر پرونه پوری خبرو وړمورس خبرو چې که چیرې ته افغانستان ته ټارګټ ورکړی شي او په ودیشتم اور یا پاتې دیشتم اور اول بال سره دغه چیسینګ وشي نو افغانستان به دویم پړاو ته کوالیفای کوي دینه خو مونږ او تاسو مخکې خبرو منیجر باید په دقیقه دقیقه باندې د میچ ریپری سره هغه کم چې مخکې مومن صاحب یادوري وکړه کلکولیشن کیږي هغه سره باید دقیقه په دقیقه کینی داغه احوال والی کومګ دغه ځکیلو به و بیلو منګ دغه تپات کیګو مثال خبره دغه پوره کوونو دینه روسته مونږ ته کوم چانس په لاس راځي نه راځي موږ تیز لوب وکړو دغه نه روسته سلوري زرا شي شپږی زرا شي دغه کوم یو کریډیټ مونږ ته شته نشته دی نو دا یو خیر منیجر د پاره ده او هغه منیجر چې هغه نه ټیم سره پاتې شوی او ډیر وخت تیر کړی وي ایکسپیرینس وی نو دا غسه خلکو د صلاحیت پورې اړه لري نو فکر نو کوم کو مونږ منیجر دومره دغه وخت کې د مغز دومره کار کړی وي چې لدی مونږ روسته کوم چانس لرو کنه لرو مسولیت داغه او باید هغه همدغه ریپورت راخسته وي کوم چانس لرلې کوچ ته ور کړی وي او کوچ یو لوبغاړي د میسج په واسطه باندې په وکټ باندې ولاړ لوبغاړو تر سوال وي تر سو چانس وو دا هم نام د سینه د چوس مثال فاروقیش پګیز نشواله که په یو بال باندې سنگل راغله او شاشت تل وي ډیر امکان و چې په دغه دوه درې بالونو باندې شپګیز راغله وي دا به یو 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 بیل نمونه میچ وي او ډیر خوندور لوبه به وي خو موږ زیاتره وخت مو کرکټ ما ابل ورځ ملګرو سره دا بحث کوو چې زمو کرکټ توکلی روان دی نن موږ د پلانینګ سره لوبه نه کوو که چیرته موږ د پلانینګ سره لوبه وکړو او دغه یو پیپر موږ مخته پروت یو موږ چیرته په اته دشتم اور په اول بال باندې کوالیفای ونکو روسته کو درې بالونه باندې موږ شپږیز وو دا باید مخکې موږ ټول لوبغاړو ته ټول کوچ استات باید دا بیان شوه او ال شوه مخکې نه ول شوه مخکې نه ول شوه باید په دغه وخت ول شوه
استن تر ډیره پوری اٹکل پرون رئیس چې کله دغه د افغانستان لوب په ابل ورځ نشي د افغانستان لوب د بنگلاديش سره پاتې ورسید او اگر انریټ چې معلوم شو نو یوازې دغه یو خبره ریکارډ شو اغه د کرکټ آسیای شورا په پاڼه کې ماوندلې ده د کرکټ فو په یو ریپورت کې ویل شوی و بیا ورسته نن د کرکټ آسیای شورا لوري اعلان وشو چې افغانستان باید په هر څومره هدف چې وی په ودر ششاری یو ورکی پوره کی تر ډیره پوره خای منیجمنت سټاف ته نور ائیډیا نه و خو
د ټیکنیکل خلک یو سی ز په کومه دا رندیټ د شیره چې دا شیبوب شیبوب تغییر پیدا کړي چې کدرې سو پوره سریلانکا منډه کړه وی به موږ په شپږ د شهرونو کې دا هدف وکړو دا چې موږ هغه تر 202 منډه پوره سار کړل ځکه موږ ته یو څه بونس راکول شو چې موږ و بال نورم لرو و بال نورو ستبه موږ که شپږیز په کوم بال باندې واله بیا موږ په درې څلورم تر څلورم بال پوره موږ چانس لرو خو دا هغه څو باندې کرکټ بورډ او منیجر روانو چې څه په سټورنیز رسنیو کې خبره شوی او څه کرکټ انفو خبره کړی وو نوی اپډیټ نوی څه د کرکټ نړیوال شورا او باقي د کرکټ صحیح شورا لخوا او یا هم د میچ ریفری لخوا بدبختانه زما پند باندې دنو تر لاسه کړی
همدغه سره او بل خبره دا ده چې کله لوبوي پار پویلین کې تر ډیره پوری تلویزیونونه لګیدلې وي او په هغه تلویزیونونو کې د یو دوه تلویزیونونو دغه سوي چې دغه ساوند یا غږ هم آن وی تر ډیره پوری هغه لیدل کیږي کنو هیڅوک هم نوی حرکت شي دغه کوي د ویډیو انالیست وی هغه تر ډیره کنیکشن ور سره لري خو نن لیدل کیده بیا هم فکر کیږي خای منیجمنت سټاف به خبري خو د فضل حق فاروقی له باډي لانګویج او له لوبو داسې ښکارا شو چې دوی وړاندې لوبي نه دی خبر یا صافه سه بل یو بل نقطه کوم شي بکې د فکر وکړي چې افغانستان نور په دې لوبه کې نشته دغه لوبه او بلل
سهل سب کله چې راشد ولاړو 15 رنزونه پاتې او سپینر بالر راغې نو ما دلته ناشته ملګرو ته ویل شي زموږ چانس کم شو ځکه راشد سپین یا سلو بال وروته 55 کې سره ستون زلري نشي کولای او کوچرته پس بالر 150 بال مرتو کی نو دا امکان شته چې هغه موږ لوبه وګټو نو دا غلطه بیا زلګ نه هله شول ماول خدای دې وکړي چې وی غټو خو ناممکنه ده ځکه چې وروته پچون کې سره راشد مشکل لري او نشي کولای چې هغه دغه کې نه پدغه هغه اخیری ور کې زلګ نه هله شول نو لو بډیر خلوب شول خو اکثرا ما زوایم چې زمونږ لوبدل چې دا کمپلین لمخې لوب نه کوي دوی نېچرل یا قدرتي استعداد ده ټیلنټ ده کو بالر دغه خپل بالینګ کوي کو بیټسمن دغه خپل بیټینګ کوي او کو الونډر دی هغه خپل بالینګ او بیټینګ کوي خو دوی زمونږ د لوبغاړو سره کچیر ته دغه ټیلنټ سره دوی د پلانینګ سره لوبو کې نو ډیر غټ لوبدل به ماتي کی یوازې پدې نه کیږي چې زه بالر ایم لک فضل حق کچیر ته گرین وکټ وی او دوا پاس او دوا په پیل اورونه خو کی نو پدې خو کرکټ نه دی کرکټ خو بالینګ دی فیلډینګ دی بیټینګ دی کرکټ کو ډیر شان لري دی یو لوبغاړی لوبدل تر اتګ د سلیکشن اته برخي دی چې هغه ته وړ برخي به جواب پاس کی هغه لوبدل تراشي موږ دلته فقط یو برخه غا په نظر کې نیولې کبالري بس د بالینګ په وجه باندې راځي او کبټسمن د بیټینګ په وجه راځي نور نه فیلډینګ دی نه پټنش ته دی نه ډیسپلین شته دی نه تاکتیک شته دی نه ټیکنیک شته دی په یو لحاظ باندې کدا وګوري نه پرشر هندل کولای شي دا ډېر مسایل دي چې لوبغاړی ټیم ته راشي موږ چې دغه شان لاندې لیول نه جوړ نکو او بره راځو نه بره مونږه همدغه سي زیاتره وخت به مونږ خرابې لوبې کوو او کله ناکله به ډېره ښه لوبه کوو کله ناکله خو ډېر وخت به خرابې لوبې کوو وجه به دا چې مونږ سره به پلانینګ نه کله چې مونږ په پلانینګ لوبه وکړو او د دغه ټیلنټ په وجه باندې دا ټیلنټ جمع پلس پلان نو مونږ به ډېر غټې لوبډلې ماتې کوو هیڅ کله به داسې نه ناهلي کېږو او نه به خفه کېږو.
مومن صاحب یو هغه څه چې ستالاند د افغانستان د ملي لوبډلې د ماتې لاملونو په دې آسیا جام کې په یو ورځنیو سیالیو کې به د پاکستان له لوبلړۍ راپیل کو چې ورسته درې لوبې یوازې یو لوبه داسې وبلل شو چې اټکل کې د افغانستان ګټي خو دوه نورې لوبې ډېر یو طرفه لوبې وي یو اړخیزه لوبې وي. د غرس په آسیا جام کې هم د بنگلاديش لوبه یو اړخیزه لوبه و چې بنگلاديش ولې په یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله لکلونو رئیس په دومره سټرګل کې ده او په آسیا جام کې ستالاند د ماتې اصلي لاملونه څو؟
سهیل صاحب زه خو همیش دا خبره کوم زمونږ لوبډله ونډه کرکټ ته او دغه ایشیا کپ ته په هیڅ معنا تیار نه و ځکه موږ تر ایشیا کپ لوبو پورې موږ لوبغاړو ته چانسونه ورکول یعنې موږ اکسپیریمنټس کول تجربې کول یو کله چې ته یو سم بیلنس ونه لري یو فائنلی اولس لوبغاړي ونه لري تیز کرن شي کولای شي یو میچ وګټي او یا ون ڈے کرکټ وکړي. ون ڈے کرکټ ته دټ از پلانینګ کوي. ون ڈے کرکټ کې تر ټولو مهمه خبره ده چې تاسو باید بالران وکټ واخلي. بدبختانه موږ سره په دې سیریز کې په پاکستان په وکټو باندې سپینران چلے ده نو فاست بالران موږ سره ونو کومو هغه نیمایي فاست بالران او یا که هغه صحیح پاسوال فاست بالران موږ سره هغه موږ په بنچ باندې کینولیو نو موږ تیار نه وو په هیڅ صورت باندې. تاسو د روسي د درې سیزن ته وګورئ موږ تقریبا دیرش لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانسونه ورکړي دي. یعنی ته یو دومره میگا ایونت ته روانې ورلد کپ ته روانې ایشیا کپ ته روانې ته دیرش لوبغاړي ازمایي په اصل کې چې ځینې لوبغاړو ته چانسونه ورنکړل شو ډراپ شو نو زما پند باندې دا چې موږ نن کم قسم لوبه وکړه دا داسې یو لوبه وه چې دې لپاره موږ پلانینګ کړی وو او دام د سلو بنو چې دام ون ډے کرکټ نه دی. خلک هیڅ د فکر وکړي چې موږ ون ډے کرکټ کړی دی موږ هیڅ صورت باندې ون ډے کرکټ نه دی کړی موږ ټی 20 کرکټ کړی دی هر یو خواته لاړه او زه زما پاند باندې کومه چوک مشوره اخلي زه وایم چې افغانستان باید په ون ډے کرکټ همدغه سي انداز سره وکړي ځکه افغانستان ون ډے کرکټ زده نه دی ځکه زموږ ټول لوبغاړي زیاتره هغوی په لیګونو کې لوبېږي هغه شپه ورځ دولس میاشتې هغه په ټی 20 فارمټ کې په ټی 10 فارمټ کې لګي نو هغوی سره دا کنسپټ نشته چې ون ډے کرکټ کې اننګز څنګه بلډ کیږي څنګه دیش په 50 کنورټ کیږي 50 په سلو کنورټ کیږي او سل په یو نیم سره په 200 کنورټ کیږي نو افغان لوبغاړي سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پریدي سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پریدي نو زما پند باندې هیڅ لوبډله تیار نه و موږ یوازې اکسپیریمنټس کولو تجربې هم کولې او تر ایشیا کپ لوب پورې موږ تجربې وکړې نن دې خیر وسی حشمت نن ورته دا معلومه و کړي نن چینج حتمی و خدا چې ورته معلومه و چې د دې نه ښه هیټ راند مونږ نه لرو یوازې هیټګ باندې ډېر زیات تکې کړي و نو ځکه یې موږ سیم د تیری ورځې چې ما ته هم خوړلې و موږ سکواډ یو لوبو.
صافی صاحب ولیدل شول چې په دوه لوب کې افغان لوبډلې پچ و بایلله او تر ډیره پورې دوی لوبه یعنی دوی به پاړې چې چا دوی بیټینګ وک په لاهور کې هغه لوبه هم وبایلله امدا تر ډیره پورې ویل کیږي چې د ماتې یو لوی لامل دا هم وو منې ور سره چې د ماتې اصلي لاملونو د پچی نه ګټل وو.
سایل صاحب د پچی نه ګټل په ټول میش باندې موږ نو شو چول چې ټول میش د یو پچی د وجه وبایل شي یا تاسو وبایل ټول میش بایلي دا صحیح خبر نه ده. اصل خبر دا ده چې زمو کرکټ زمو لوبغاړي او سره څنګه کې د نورو لوبډلو ته موږ ګورو دا چې څنګه کول یو پرشر لري او پرشر هندل کول دا د هر لوبغاړي د وس کار دی کنه نو ټول استونزا په دغه په پټاس باندې موږ نشو کولای. د لوبغاړو هغه بیټسمنان چې وي بیټسمنان خپل بیټنګ هغه چې کوم مسولیت دی په کوم ځای کې چې دوی ته بیټنګ پکار دی په کوم ځای کې چې بالرانو ته بالینګ پکار دی هغه سی بالینګ او بیټنګ نشي کولای چې وایي نکي لوبه نشي ګټلی. اصلي لامل یوازې دا نه دی چې سړی ووایي چې ټاس موبایل او لوبه موبایل. نن موږ په دېرشتم اور کې یا پاتې دېرشتم اور کې د هغوی د 500 اورونو رنزونه کولای شو چیسینګ کولای شو مګر په 500 اورونو کې به دا چیسینګ نه شو کولای. کله د ټاس خبره وي نو باید موږ دغه رنزونه په 15 اورونو کې ام نه وکړي. 15 اورونو کې باید موږ ټول اور شو وي. موږ په دېرشتم اور کې اته دېرشتم اور کې د 250 اورونو رنزونه پوره کړل. نو کله دویم راوند یا د ټاس بایلولو وجه وي نو موږ دغه په ودی شورونو کې 292 ته ځان رسول شو بالکل هم نشو رسول. د چیسینګ خبره د تاس خبره دي کې دومره دغه نه و دغه نه نش موږ او تاسو وکړو. موږ کچیر ته خپل نیچرل کرکټ وکړو ام دغه سلوبې ته پرې خو دل شو. د مومن صاحب خبره موږ د ونډه کلکولیشن نشو کولای هغه لوب چې ونډه کې کیږي هغه موږ زده نه ده او نه کولای شو. موږ ټی 20 فرمټ کې خیو او موږ ته باید وویل شي چې دا ټی 20 میچ دی خو یو لس اورونه تاسو ته اکسترا درکړی شو دی خپل لوب وکي. نو موږ په دغه ټی 20 په نوم باندې چې هر لوبغاړی ښکته کیږي او باید کوچ ورته وایي چې ټی 20 لوب ده نو فکر کوم چې دا ټی 20 د اورونه چې کله د 20 نه زیاتیږي زموږ سکور به تقریبا د 300 نه بره کیږي. موږ ډیر خسته چې اسین کو دوی ته وکه باید وویل شي چې ټی 20 میچ نو وان ډیمیج ځکه وان ډیمیج سره دوی عادت نه دي کولای نشي کلکولیشن نشي کولای په هیڅ صورت سره چې تر سوچې د بیسټ نه بنیادی سیستم باندې ډومېسټک کرکټ نه موږ کرکټ را جوړ نکو او د وان ډے 20 او ټیس د پاره پلیران ونه پیژنو او په دوه او دریو میشتو کې په شل او دیرش لوبغاړي لوبو د مومن صاحب خبره چې ایشیا کپ مخه ته ورلد کپ مخه ته صرف لوبغاړي چینج کوو را چینج کوو او تجربه کوو. نو په ایشیا کپ کې هم تجربه کوو په ورلد کپ کې هم تجربه کوو. نو دا د کرکټ شو نه اداره شو نه منیجمنت شو ډیر زیات ستونزې د زمونږ په کرکټ کې او پر دې چې دا ماتي د دې لامل شي چې دوی خپل منفي رښتو ته فکر شي او بیا په فکر وکړي هم خبره ده.
مومن صاحب یو ور بیا په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ماتي لاملونه خلک د کرکټ بورډ د غراوي کمیټه مشر ته راجی کوي او هغه پړګنی چې هغه پورستوي او دوی وایي چې هغه په خپل ورستوي کانفرنسونو کې چې کله لوبډلې د پاکستان لوبډلې ته لوبډلې اعلان کړه د غراځي بیا سیا جام ته اعلان کړه ویلی وو چې کدغه لوبډلې وبلی نو زه زمواري خلق وای چې د زمواري وز دغه په غاړه ده دغه ګنا په دغه سي په دې بیلاتو کې د دې لوبو په بیلولو کې ستاسو لاندې څه ده.
سائل سبیا خو زه د مخکنی پښتنې په جواب کې دومره وایم چې په لاهور قزاقي لوبغالي کې تقریبا اویا ونډه میچونه شوې دي. شپږ دیش نه نه لوبي سره شپږ دیش هغه ټیم ګټلې دي چې هغه لومړی بیټنګ کړی دی او درې دیش هغه لوبډلو ګټلې دي چې هغه چیزینګ کړی دی. نو مقصد دا
بیلنس تقریبا مساوي ده
بالکل مساوي ده. دا د څوک باندې کې نه چې را مونږ ټاسو بل او مونږ چیزینګ کولو یا مونږ ولا ډیفند ونه کړو شو دی وو دا دا شي نه پکې نشته ځکه لاهور ډېر فلیټ وکړ دا اني ټایم کله کله پکې 350 چیز شوی دی پاکستان تیر کال چیز کړ یو سر شپه غو په ډیفند شوی دی. نو دا خبره ما خپل صحیح نه ده. پاتې شته مسولیت خبره افغانستان کې خو تاریخ کې چا مسولیت نه منل په هر عرصه کې چا مسولیت نه منل. زه فکر کوم زمونږ نیوکو ته یا د خلکو نیوکو ته د شین ته ضرورت نشته باید سټپ ډاون شي وظیفه پری دی دند پری دی ځکه په دریو میچو کې د بنگلاديش سیریز لپاره یو سکواډ د پاکستان سیریز لپاره بل سکواډ د سریلانکا سیریز لپاره بل سکواډ د ایشیا کپ لپاره بل سکواډ څلور سکواډ نو تاسو په سوشل میډیا کې کتلی شئ. ان زینو یو یو سکواډ کې موقع ته 29 لوبغاړي دوی اعلان کړی دي څلور لسې سینیئر لوبغاړو نه څلور لس ریزرو کې واچولو په دا هیڅ قانون کې د دنیا په تاسو وونه ګوري چې څوک سینیئر لوبغاړي راوخلي هغه په ریزرو کې واچو. نو دوی یو پلیئر ټو یو 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 روټیشن پالیسی جوړ کړی و چې دا جونیئر براولو دا به پاکستان خلاف باندې وغربېږي د بنگلاديش خلاف وغربېږي او بیا به موږ ایشیا کپ ته موږ خپل انډیوالانو او چا سره چې ودی کړی دی یا څوک چې د چا په خوخه باندې هغه خلک برازي او موږ کار دی هم کړ. نو زما پاند باندې مسولیت ضرورت نشته موږ پر واچو مسولیت باید دوی خپل ومني ځکه هر یو کوچ هر یو چیرمن هر یو سیو هر یو چیف سلیکټر او کپتان دی مسولیت لپاره راځي چې هغه مسولیت باید په هغه خاص د ورکه باید پاته ورسی او بشپړی کې تر سره کی. خو زما په خیال باندې د دې خلکو مسولیت او دند هم د کرکټ تبا کی لوبډل اتحاد تبا کی د لوبډل او کې د لوبغاړو حیثیت ته ضربه ورسی. تاسو په دې څو سیریزونو کې وګورئ دوی څو لوبغاړو باندې کوم کوم نومونه کې نه خو ده هغه ورته یو مملو لوبه خو د نوم خو روانه مګ ده کنه چاته وای چې رتسا سټرایک ریټ کمزور دی چاته وای ستا هارت کمزور دی کم دی چاته وای ستا سپیډ نشته دی چاته وای چې ته 140 نه وړي چاته وای چې رته ډیټ اور بالر نه بل پامه کا سبب ونده شو ته ډیټ اور بالر نو دی خپل خبرو باندې ول عبد الله کی کوي دوی خپل خبرو باندې سوچو کی دوی ته پته لګیږي نو مسولیت خو وسته خلکو دی وسته حکومت ته چې پښتنه دی وکي دی خلکو نه ځکه سریلانکا یا بنگلاديش یو رس خو باید مونږ په خپل کنډیشن کې باید لو به وګټو مونږ اوس بیرته د نیپال په قطر کې ودرې ګو چې نیپال سره یو ځای کوټه ستنی ګو زما پان باندې مسولیت کرکټ بورډ تر راځي کېږي په دې باندې چې کرکټ بورډ باید لوبډلې ته د سې لوبغاړي ورکړي چې د هغه په لوبډله کې زیاوي سلیکټر چیف سلیکټر باید لوبغاړي ورکول دی واځي مهمه هدف نه دی چې مونږ خوشاله کی فیسبوک کې خوشاله کی چې ما لوبغاړي ورکړ نور لوبغاړي چې ټیم لا ورکه ته کپتان لا ورکه ته به ورته و چې د زیاتې د تبلوبي کې دا سینې کې چې ورو چکرو د پاره ته بوزي یا هر یو سفر کې متاسو ګورې د یو لوبغاړي یو بیک اپ یعنی یو لوبغاړي یو لسی بیک اپ د څه ټیمونه نه جوړي یو نه 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 دا سلسله د سروانی کې یو نه د مسولیت ادا کیږي
صافه سب یو بل شی په دې اسیا جاب کې تر دې د ملیدل کیږي فاس بالرانو تر دې تر ډیره خپل لوبډلو ته سیالي ګټلې دي افغان لوبډله خو چې ویل کیږي په فاس بولینګ کې کمزوري ده یوازې سٹار تو پچون کې په چټکی تو پچون کې فضل فاروقی وو هغه په دې اسیا جام کې خنو په دواړو لوبو کې یعنی دغه سي هیڅ مثبت پرفارمنس و نه کړی هغه د بولینګ لین او لین کې تر ډیره پورې غستون دلرله ستا لامل اولې په فضل فاروقی یو سیریز کې ډیر خوي او بل سیریز کې بیا ډیر خراب وي یعنی هغه خپل بیلانس د تر دې د منو د ساتل چې د خپل بیلانس د توپا چونې وساتي یعنی متعدله توپا چونه کوي د کله ډیر خوي او کله ډیر خراب
مګن سائل صاحب اصل کې خبره ده چې زموږ لوبغاړي هیڅ مهنت او کوشش او خواري نه کوي تر څو چې ته کو د کرکټ مګو پور په پرون ما د ویډیو غانې کتلې په غالبا 2000 کې وی د آی پی ایل او نیټ سیشن کې لګیا او بالینګ کو نو هغه بالینګ چې ما وکړو اوس چې ګورم نو خراب شوه دی خراب لور ته تللی دی وجه دا ده چې مهنت او خواري نه کوي بل موږ سره د سکو چیز نشته دی چې هغه زموږ لوبغاړو سره خواري او مهنت وکړي عمر ګل زمون لوبغاړو تر هغه تقریبا 15 میاشتې کار وکړو ډیر پس بالران را پیدا کړل ډیر خواري ور سره وکړل داغه کوشش دا او کپتان او نور کوچ سټاف سره چې خامخا باید درې پس بالران په لوبډل کې وي او لوبيږي ترڅنګ دي چې موږ سپین خه بالینګ لرو راشد مجیب او نبی او دوی ترڅنګ موږ یو درې خه پس بالران ولرو نو موږ ډېر یو بیلنس لوبډل پیدا کو په نړۍ کې نو هغه کوشش او مهنت دا و چې یو درې خه پس بالران یو 15 ځان سره کړو 15 پس بالران هغه چې یاداوریم ته کوله چې عبدالرحمن دی عظمت سلیم صافی او نجات مسعود نو دا هغه پس بالرانو هغه ویل چې دا راتلونکي د افغانستان ده موږ باید په هغه لوبغاړو باندې ټرست وکړو چې هغه د افغانستان راتلونکي وي کومه په ګلبودین باندې په لونډرانو کې ټرست کوو هغه موږ راتلونکي نه دی هغه موږ ته فائدہ نه کوي کومه په عبدالرحمن باندې ټرست وکړو هغه موږ د پاره ډیره فائدہ کوي هغه تیر میچ کې عبدالرحمن د پاکستان خلاف یو میچ کې پریشر لاندې راغی او خراب بالینګ وشو په اخره کې خو داغه داډ د پاره باید هغه په سبا بل ورځ میچ کې باید خامخالو بدلې وي هغه ته باید داډ ورکړل شوی وي هغه باید کانفیډنس کې شوی وي نو پام دې سلسله با پام دې ترتیب باندې د لوبغاړو هغه پریشر هندل پریشر ختميږي ته چې په دغه سمیچ کې او هغه خراب پرفارمنس وکي او تی به ډراپ کې کینول دي نه لوبه او د اضافه کسان راخله په ټیم کې چې دغه په ځای باندې لوبه نو دا خپل دغه هغه راتلون کې هغه منټلی دغه لوبغاړي خرابيږي دغه ټول هغه مهنت او خواري دغه
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
ډیره ډیره مننه خغله واصل صافی او ابراهیم مومن صاحب چې زموږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوو. د افغانستان ملي لوبډلې سفر په آسیا جام سیالیو کې پای ته ورسید. افغانستان ونه شو کړای چې د سوپر فور مرحلې ته لار پیدا کړي. دا خبرونه هم همدلته بشپړه وترې وي. بلې ځانګړې خبرونه مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.